رحمه الله.
مننه کوم سید سمیع عباس. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي د غوسیمو د خلکو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده چې طالبانو نیولي.
تاسیسات عامل منفعه به شدت تخریب میشن و در بعض مناطق گزارش از این میرسه که زنان دوباره آزادی هایشان سلب میشه، مخصوصا مناطق تحت تصرف طالبا.
در اتریش پولیس و دره افغان کډوال پریوی ماشوم انجلی د جنسی تیری پتور نیولی. دی قضیه د اتریش د صدر اعظم په شمول ګڼ چارواکي غوسه کړي. صدر اعظم وایي
Es braucht ein noch konsequenteres Vorgehen.
لازم ده د هغو پناغښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي.
په افغانستان کې د جګړو په زیاتېدو سره بزګران اندېښمن دي چې د حاصلاتو راټولېدو ته اجازه نه ورکول کېږي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دهقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده، موږ نسو کولی چې خپل هغه حاصلات چې لرو راټول کړو.
دویمه نیمایي کې به د کور کلي او نیمې نړۍ پروګرامونه خپاره شي. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهم خبرونو سره ټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان په مسله باندې خبرې کړې دي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون له خپل امریکایي ساری لوی داستن سره د افغانستان پر روان وضعیت او همدارنګه د ستراتیژیکو همکاریو په اړه بحث کړی دی. په مزار شریف ښار کې د عطا محمد نور په کور باندې د هوان برید شوی دی او اروپایی چارواکو ویلی دی چې د دوی لخوا د واکسین تایید شوی بڼه د کرونا د ټولو بڼو په وړاندې مؤثره ده. پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د جولای پر لومړۍ وکتل. په دې لیدنه کې د افغانستان د روان وضعیت د خبرو د اجنډا په سر کې راغلی و. امریکا چې د روان کال د سپتمبر تر 18مې له افغانستانه خپل ټول سرتیری باسي، په دې هدف په منځنۍ آسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. په واشنګټن کې ترسره شوې دا لیدنې په داسې مهال شوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو لسګونه ولسوالۍ نیولي او د افغان حکومت او امنیتي قواو د نسکورېدو اندېښنې پیدا شوې دي. د افغانستان په شمال کې طالبانو د ازبکستان او تاجکستان پولو ته څیرمه ځینې ولسوالۍ نیولي چې د منځنۍ آسیا دغو دواړو هیوادونو ته هم د امنیت ممکنه ګواښونه مخې ته راوړلی شي. بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره یو ځای د خبرې غونډې پر مهال وویل هغوی د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په اړه شریکې ګټې لري. نوموړي همدارنګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره د لیدو پر مهال د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې او له تاجکستان سره د خپل هیواد د ژمنتیا یادونه وکړه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون له خپل امریکایي ساری لوی داستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او استراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې وکړې. دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی آسټن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او دای یو هر اړخیز تفاهم ته د رسیدو پر وړاندې خنډ وباله. د بیان له مخې د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی آسټن همداراز په افغانستان کې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د مذاکراتو له فرصت څخه د کار اخیستو پر اهمیت ټینګار وکړ. په مزار شریف ښار کې د عطا محمد نور په کور باندې د هاوان برید شوی دی. د بلخ امنیه قمندانې ویاند عادل شاه عادل دا پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه ویل د هاوان مرمۍ هغه وخت د اسلامي جمعیت ګوند د جلا شوې څانګې عطا محمد نور په کور باندې د جلا شوې څانګې د مشر عطا محمد نور په کور باندې ولګېده چې د ولسي پاڅونوالو او چارواکو یوه غونډه روانه وه. د هاوان مرمۍ د ولسی جرګې د غړي علي محقق پر موټر لګیدلې. علي محقق د محمد محقق زوی دی چې بلخ ته د ولسی پاڅونونو د ملاتړ لپاره ورغلی. د راپورونو له مخې په پیښه کې درې کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي د پیښې په اړه څېړنې کوي. لا چا د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د کاپیسا ځینې امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت تګاب ولسوالي طالبانو نیولې. یوې امنیتي سرچینې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم وانخیست، خو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پرون مازدیګر له درنې جګړې وروسته د تګاب ولسوالۍ ودانۍ ته ننوتلې دي. سرچینه زیاتوي د ولسوالۍ دفترونه او د ودانۍ شاوخوا اراضي او څو پوځي اډې د دولتي ځواکونو په ولکه کې دي. د سرچینې په وینا په دې ولسوالۍ کې له طالبانو سره د دولتي ځواکونو سخته جګړه هم روانه ده. ازادي راډیو ته غواګیست. د چک حکومت د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. په پراګ کې افغان سفیر شهزاد ګل آریوبی په دې اړه وویل:
د چک جمهوریت اصلي برخه چې دوی غواړي کومک وکړي هغه د افغانستان د پلوټانو روزنه ده. دوی په دې برخه کې خوان تقریبا 400 پلوټان د افغانستان پلوټانې په چک کې روزلي دي، او د هوایي ځواک تخنیکي برخه کې هم دوی لیواله وو چې موږ سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي حضور څو ورځې مخکې پای ته ورسید. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې د پاکستانی وګړو په ګډون 22 تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې پرون په یو بیان کې ویل په شیرزاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په زوابي حملو کې د طالبانو 9 پاکستانی وسلوال وژل شوي او 14 نور جنګیالي ټپیان دي. بیان زیاتوي په دې نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپای ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې EMA مسؤول مشروعي د دې ټولنې لخوا د کورونا ضد تایید شوی واکسینونه د دې ویروس د اوختو یا نو بڼو پر وړاندې هم اغیزمن دي. د دې ادارې د روغتیایي ګواښونو پر ضد د پالیسۍ د څانګې مشر مارکو کالاویری پرون پنجشنبه د هالند پلازمینا امستردام کې په یوې خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونه وکړه.
We are aware of the concerns caused by the
موږ د کورونا وایرس د دلتا او نورو بڼو د چټک سرایت لکبله له اندېښنو خبر یو، خو ښکاري هغه څلور ډوله واکسینونه چې اروپایي ټولنې تایید کړي د کورونا وایرس د اوښتو بڼو چې په اروپا کې په دوران کې دي او له هغې ډلې د دلتا بڼې پر وړاندې د وجود ساتنه کوي.
دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د اروپایي ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس د نویو بڼو د چټک سرایت له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. او ټاکل شوی چې 20 کلنه پیلوټه ویلي فونګ د روانې میاشتې په وروستیو کې د بلو اوریجن د شرکت په لومړۍ الوتنه فضا ته ولاړه شي. میرمن فونګ به په دې فضایي سفر کې د امازون شرکت له مؤسس ملیاردر جیف بیزوس سره ملګری وي. بلو اوریجن شرکت پرون د جولای په لومړۍ اعلان وکړ چې میرمن فونګ به د جولای د 6 په الوتنه کې د ټکزاس له لویدیځ څخه د یوې اغلې میلمنې په توګه حاضره وي. ویلي فونګ د نړۍ تر ټولو مسنه انسانه ده چې فضا ته روانېږي. له هغې مخکې په 1990 کال کې جان ګلین په 20 کلنۍ کې په ډسکاوري نوم فضایي بیړۍ کې فضا ته په تلو سره د تر ټولو مسن ستور مزلي ریکارډینګ کړی و. ازادي راډیو ته غوښتل خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم راځو د پروګرام اول مطلب ته. په دوحه کې د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړي فوجه کوفي وایي د سولې روانې خبرې لازم سرعت نه لري او ادعا کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې وروستیو کې د هیواد د شمال او جنوب یو شمېر ولایتونو کې په پراخو سیمو ولکه طالبانو ولکه ټینګه کړې او څو ولسوالۍ د جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم په هغو سیمو کې چې طالبانو اوس نیولي له ښځو سره د ناوړه چلند ادعا تشه تبلیغاتي هڅه بولي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې جګړو او تاوتریخوالي په ټول افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه رارسیږي، په قطر کې د افغان دولت د مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي له ځینو هغو سیمو څخه چې طالبانو نیولي د ښځو پر حقونو د تیری راپورونه ترلاسه شوي دي. میرمن کوفي په دوحه کې د روانو بین الافغاني خبرو د څرنګوالي او د طالبانو لخوا د وروستیو جګړو په ترڅ کې په نیول شویو ولسوالیو کې د ښځو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
گفتگوهای صلح او سرعت لازمه را که
د سولې په خبرو کې هغه لازم سرعت چې د افغانستان له غوښتنو او شرایطو سره سمون ولري نسته. په هیواد کې دننه هم له بده مرغه تاوتریخوالی ورانۍ او وژنې زیاتې سوي. عام المنفعه تاسیسات ویجاړېږي او له ځینو سیمو په تیره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه داسې راپورونه رارسیږي چې یو ځل بیا د ښځو حقونه سلبېږي.
میرمن کوفی په مشخص ډول د هغو سیمو نوم یاد نه کړ چې د دې په وینا هلته د ښځو له حقونو سرغړونې کېږي، خو طالبان دا یوه تبلیغاتي هڅه بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د میرمن کوفی دا ادعا رد کړه.
په عام ډول د افغانستان اسلامي امارت پالیسي داده چې کومې سیمې مجاهدین سره یوځای کېږي هلته مشکلات نه وي انشاءالله. البته یو تبلیغات و اتهامونه دي، خو مخکې هم شوي دي اوس هم کېږي، او هنده کوم چې څوک تبلیغات و اتهامونه لګوي هغه خود خپل کار کوي.
له فوزیه کوفی پرته د ښځو د حقونو نورو فعالانو هم په اویایمه لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ښځو سره د تبعیض او د هغو د حقونو د تر پښو لاندې کېدو تورونو ته په پام سره اندېښنه ښودلې چې که ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو ښایي هغه تاریخ تکرار شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا سوله د هیواد لپاره یو مهم لومړیتوب بللی. ښاغلی عبدالله په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د افغانستان خلک به یې پر وړاندې ودرېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اوتریش حکومت په دې هیواد کې د څو افغان کډوالو لخوا پر یوې ماشومې د جنسي تیری او د هغې د وژنې پر پیښه سخت غبرګون ښودلی. د اوتریش صدر اعظم د کډوالو د منلو په قوانینو کې د سخت چلند غوښتنه کړې. د قانون د تنفیذ ځواکونو په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور درې افغانان نیولي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د اوتریش پولیسو پر یوې 14 کلنې ماشومې د جنسي تیری او بیا د هغې د وژنې په قضیه کې د لاس لرلو په تور دوه افغان کډوال د دوشنبې په ورځ نیولي وو، خو پرون ماسپښین یې دریم تورن چې هغه هم افغان وګړی دی ونیوه. د اوتریش صدراعظم دا پیښه په کلکه وغندله او په غبرګون کې د کډوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ترخې څرګندونې وکړې. پولیسو د دې ماشومې جسد د شنبې په ورځ د پلازمینې ویانا په یوه ناحیه کې وموند، او د دوشنبې په ورځ دوه افغان هلکان چې یو 14 کلن او بل 18 کلن دی او دواړو په اوتریش کې سیاسي پناه غوښتې ده د دې جنایت په تور ونیول شول. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د 18 کلن تورن د پناه غوښتنه رد شوې وه، ځکه له دې مخکې هم درې ځلې د شوکې په ګډون په جنایي قضیو کې په لاس لرلو محکوم شوی و. پولیس وایي د دوی دریم ملګری چې یو 23 کلن افغان دی د چهارشنبې په ماښام په ویانا کې ونیول شو. د پولیسو د تحقیقاتو له مخې ماشوم نجلۍ له لومړیو دوو تورنو هلکانو سره پیژندل او له هغو سره په خپله خوښه د 18 کلن هلک اپارتمان ته تللې وه. د ویانا د پولیسو مشر ګرهارد پورستل وایي چې هلکانو دې ماشومې ته لومړی نشئی مواد ورکړي او بیا یې جنسي تیری پرې کړی و. د پولیسو په وینا 18 کلن تورن د نجلۍ په قتل کې لاس لرل رد کړي، خو 14 کلن هلک تر اوسه خبرې نه دي کړي. د اوتریش صدراعظم سباستیان کورز د سه شنبې په ورځ په یوه وینا کې ژمنه وکړه چې د دې جنایت عاملانو ته به له قانون سره سم سخته جزا ورکړل شي.
لازمه ده د هغو پناه غوښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي. دا د منلو وړ نه ده چې خلک مو هېواد ته راشي، د خوندیتوب غوښتنه وکړي او بیا زموږ په ټولنه کې داسې جنایت ترسره کړي.
ښاغلی کورز وویل دا استدلال د منلو نه دی چې ګنې جګړو دا هلکان له ذهني پلوه ځپلی دي، او زیاته یې کړه چې دا ډول بربریت او وحشت هیڅ راز توجیه نه لري. د اوتریش صدراعظم چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په مسله کې د سخت دریز په لرلو مشهور دی زیاته کړه چې دی به هیڅکله له دې هېواده د هغو افغانانو په ایستلو کې چې دا ډول جنایتونه کوي او د دې ډول کډوالو په اړه د قوانینو د اصلاح په چاره کې زند و نکری.
جو ژوند
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
د لانا فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
ازادي رادیو ته غوښتست لدی سره چې په افغانستان کې جګړو زور اخیسته په بیلابیل ولایتونو کې بسګران اندېخمن دي چې د کرنیزو حاصلاتو د راټولولو لپاره نه پریخودل کیږي بسګران وایي د جګړو لامل نشي کولای خپل حاصلات راټول کړي چې د موضوع دوی ته سخت زیانونه اړولې دي د افغانستان د کرنې او بولګولو وزارت هم دغه جدي ستونزه یادوي او وایي د جګړو زیاتوالی بسګران سخت اندېښمن کړي دي نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جنگ جګړو له زیاتوالي سره سم د کرنیزو محصولاتو د راټولولو فصل هم رسیدلی په دې موسم کې باید بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو پر راټولولو لګیا وای خو په ځینو سیمو کې د پرله پسې جګړو له امله بزګران نشي کولای چې خپلو کارونو ته ورسیږي د بدخشان مرکز فیض آباد ښار اړوند شورا بک د سیمې اوسیدونکي بزګر صفي الله وای د جګړو له امله د څو میاشتو زحمت او حاصل یې په ځمکه ولاړ دی او نشي کولای چې هغه راټول کړي نوموړی چې د جګړې له لومړۍ لیکې څو متره لرې د خپلو حاصلاتو راټولولو ته منتظر دی وایي د ځمکې شاوخوا یې جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلو پټیو ته ولاړ سي
دلته زه ځمکې لرم کارګران او دقران مې ورته نیولې دي خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده موږ نس کولای چې خپل حاصلات چې لرو راټول کړو
د غورواله د مرکز فیروسکول ویدی سیمې د برخانی اوسیدونکي عبدالله اهدی وای ځمکه ته غځېدلې لاره او پټیو شاوخوا سیمې د وسلوالو مخالفانو له لوري په مانونو فرش سوې ده او همداشان په ساحه کې د وسلوالو مخالفانو د شتون له امله نسي کولای چې کرنیز محصولات راټول کړي
غربش دي او غنم دي انور ډېر شان مکرلې په مځک کې او متاسفانه چې د جګړې مشکلونو د رسولار سره ټول کوال تم بسګرانې ولې چې هغه ټول کې د دې لپاره چې هلته بیخي ډېره جګړه ده او موږ هر ورځ نشو کولای لاړ شو او هلته خپل مځکې راټولې کړو
دغه بسګران د جګړې له کیلو غواړو غواړي چې که یو څو محدود ورځې جګړه بند کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل محصولات راټول کړي څو کلنی زحمتونه یې په اوبو لاهونه سي د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت هم تاییدوي چې د جګړو دوام د کرنیزو محصولاتو راټولولو په موسم کې بزګران له ستونزو سره مخ کړي د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دې لامل سوي چې له یوې خوا بزګران ونه توانیږي چې خپل محصولات راټول کړي او بازار ته یې وړاندې کړي
له شک پرته جګړه د کرنیزو محصولاتو د تازه میوې په راټولولو او په خپل وخت بازار ته په عرضه کولو اغیز
د ښاغلي رستمی په خبره یوه میاشت وړاندې د جګړو له امله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې بزګرانو ونه سو کړای چې د خپلې میوې حاصلات بازار ته وړاندې کړي نو له همدې امله ورته مالي زیان واوښت په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د مرکز اړوند د ابراهیم خیلو په کلي کې د جګړو له امله د دوو بزګرانو اته جریبه ځمکه چې غنم پکې کرل سوي وو سوځېدلې ده افغانستان یو کرنیز هواده چې ډیری وګړي له کرنیزو محصولاتو خپل د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي روان کال د جګړو له زیاتوالي سره په خوا کې روانې وچکالۍ د افغانستان کرنیز محصولاتو باندې ناوړه اغېز کړی او رقم کړی دی د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې روان کال د غنمو حاصلات 2.5 میلیونه ټنه رقم سوی افغان حکومت د اندېښمن وضعیت او وچکالۍ ته په کتو یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د خلکو اړتیاوې وڅېړي څو زیانمن کسان معلوم او اړینې مرستې ورسره وکړي
مننه چې ازادي راډیو واوري اوس به ورشو کندهار ته په کندهار کې د لویو لارو موټر چلونکي پر دغه لارو د شته ستونزو څخه شکایت کوي موټر چلونکي وایي زیاتره لارې د جګړو له امله بندي شوي دي پلونه او پلچکونه وران شوي او دوی مجبور دي چې پر کچا او خامو لارو تګ راتګ وکړي په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته
استاد خیر الله چې د هرات کندهار پر لوی لار د ګازو لوی موټر چلوي وایي پر دغه لار دوی له ډیرو امنیتي ستونزو سره مخ دي. هغه وایي کله کله موټر چلوونکي د جګړې په منځ کې بند پاته کیږي چې هوایي ځواکونه د جګړې وروسته د عامو خلکو پر موټرونو بریدونه کوي.
د هرات لاره ډیره خرابه ده وروره، بس چې ځای جنگ په جنگ کې مثال په جنگ په ساحه کې چې څوک راسي خو هغه له بهر صورت واده څوک رالی د جنگ په ساحه کې چې جنگ خلاصې په هغه ساحه کې اردو ملي را ولاړ سي د ګازو ټانکر ولی انسانان ولی عوام خلق ولی شهیدانی اخچال کی دستور ولی دلی حال دی نہ طالبان نشے و عوام خلق پر سڑک بنج روان مٹران رفتامات شروع و میدہ میدہ لار بنجش و رش ڈیر و بربار ڈیر و سگتل مو ترائے لانج د گاز ٹنکر روانو اگر ٹنکر وہ وشتی سر لمبا سو داس لمبا وکل لکا دس لنکا لا تاسو دلی
د کندهار روزګان د لاري موټر چلوونکي سید محمد وایي دوی نس کولای چې پر عمومي لار تګ را تګ وکړي، مجبور دي چې پر خامو او کچلارو لاړ سي. هغه وایي ډیر وخت پر دغه کچلارو د امنیتي خطرونو ترڅنګ د اوبو له امله هم لارې بندي وي چې بیا دوی نس کولای تګ را تګ وکړي.
ټول کچلار غاینا وخت دا اوس مخکې اوبر غلي وي د نور درې په نامه سره ټول وړې و ټول لا دګانو نو موټران په ډېر تکلیف دي ورځي لار ورته ده خراب ده مخکې هغه پخوانۍ لارې چې وه هغه مقتدرې ساعته درې نیم ساعته لار وه دا مثال څلور نیم ساعته تر پنځه ساعته پورې کرایه په هغه پخوانی سیستم باندې.
اجی تاج محمد بیا د کندهار کابل د لارې ستونزې یادوي. هغه وایي د غلار د جګړو لامل په ورځو ورځو تړل سوي وي.
زما په ژوند په داش دیش کال ډریوري کوم په دیش کال ما داش لار نه دلید یو ډیر نه پر دی لار یو د نه د ټپی لار ده نه د رنزور لار ده جوړ جوړ مری انا جوړی خو پریر انا جوړی جوړ مری نه جوړی هلته پریر نه جوړی خو لاک پر لار کی چې په څنګه ولار دي درې شپې ته لور شپې پنځه شپې ولار دي د دې دوار غړو دا غشت نه د شتا چې ته چې خدای ک په خپل زور نه سره مرمو ګرځور لار دی راایله دا د دوار غړو موږ ولسی موږ کمزوري خلک دي مشکل دي لار راایله څور لار دی راایله موږ د دې سره په موږ د دې د جنگ سره کار دي موږ د دې د مقامات سره کار دي هیڅ سره نه ښکار.
په عین وخت کې د کندهار د والی ویان احمد بیر احمدی وای په ولسوالۍ کې لوی اساسي او فرعي لارې د امنیتي خطرونو په خاص ډول مزکنی ماینونو لامل تړل سوي. د بهیر په وینا امنیتي ځواکونه ولایتي ادارې نس کولای چې د عام خلکو ژوند په خطر کې واچوي، نو ځکه خلکو ته تر هغو پر لاره د تګ راتګ اجازه نه ورکوي تر څو د ماینونو خطر له منځه نه وي تللی.
د امنیتی تهدیداتو لکبل خصوصا د سړک غاړي ماینونو لکبل د لوی لارو او فرعي لارو پر سر باندې په دې وروستي وختونو کې شمیر ستونزې اضافه شوې دي. ولې ولایتي اداره تاسو په جریان کې چې د رئیس صاحب جمهور په خاص هدایت د کورنۍ چارو وزارت همدارنګ د وزارت دفاع د ګډو انجنیري ټیمونو په توسط باندې تاسو د ارغنداب او همدارنګ د نورو ولسوالیو د هغو فرعي او اساسي لارو د پاکولو په لړۍ باندې په جریان کې د ماینونو لکبل د موقت وخت لپاره بندې وي. لا هم دغه پروسه جریان لري کځنی فرعي لاري یا اساسي لاري ستونزې لري. اساسي لته دا دي چې هلته د ماینونو خطر موجود دی او موږ هیڅکله خپل ولسمه ته اجازه نه سور کولای چې دوی پر ماینونو باندې اجازه ورته ورکو چې پلان کړی بیا دوی ته ځاني او مالی تلفات اوشتي. نو په همدې موخه دغه ستونزه تر یو حده پورې موجوده ده.
په کندهار کې موټر چلوونکي پر داسې مهال د لوی او فرعي لارو د تړل کېدو څخه شکایت کوي چې شاوخوا یو میاشت مخکې د کندهار هرات لوی لار د شاوخوا یوې اونۍ لپاره د ماینونو له امله تړل سوې وه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری خپریږي.
د امریکا خبریدونکي فوربس مجلې د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک یې په یوه میاشت کې د افغان ځواکونو 200 پوځي ګاډي د طالبانو لاس ته ورکړي. دا پوځي ګاډي امریکایي ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته پاتې وو. فوربس دا شمیرې د پرانیستو څېړنو پر بنسټ د اوریکس د تحقیقاتي رپورټونو د ویبلاګ په حواله خبرې کړې. لیکوال وایي په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شوو عکسونو او ویډیوګانو پر بنسټ راټول شوې دا شمیرې ښیي چې د سږ کال د جون په میاشت کې طالبان 200 پوځي زغروال او هم وایټ پوځي ګاډي او توپخانی سیستمونه له افغان ځواکونو نیولي. افغان چارواکو د دې رپورت په اړه څه نه دی ویلي، خو د غور والی عبدالظاهر فیضزاده ویلي هغه وسلې او پوځي ګاډي چې طالبانو د افغان ځواکونو څخه نیولي پاکستان ته قاچاق شوي. تر دې مخکې په رسنیو کې د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر ښاغلي میرزا کوال له خولې ویل شوي طالبان غواړي هغه ټانکونه پاکستان ته انتقال کړي چې له افغان ځواکونو یې نیولي، خو طالب ویندویانو دا دعوې رد کړي. د جسټ سیکیورټی آنلاین خبرونې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ولیکنه خپره کړې. وایي امریکایان هیله مند دي چې له افغانستان څخه د سرتیرو تر ایستلو وروسته او د امریکا د تاریخ د یوې اوږدې جګړې په پای کې به د آرام سا واخلي. خو د خبرونې په وینا د امریکا استخباراتي ادارې د جګړې یو تازه او نوي پړاو ته داخلیږي. لیکنه کې وړاندې ویل شوي دي په سپینه ماڼۍ کې امریکایي چارواکي له شک پرته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې نشي کولای آرام واوسي. دا لیکنې لیکوال پوښتنه راپورته کړې چې آیا د امریکا استخباراتي ادارې به له ترهګرۍ سره تر شل کلنې مبارزې وروسته وکولی شي افغانستان کې ترهګریز ګواښونه کشف او شنډ کړي؟ د جسټ سیکیورټي خبرونې د خپلې دې پوښتنې په ځواب کې ویلي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو له شتون پرته به د امریکا استخباراتي ادارې له کاملا متفاوتو عملیاتو او کمو سرچینو سره مخ وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون نه فکر کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو.
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې تیر شپه په یو چاودنه کې شپږ اسکر ټپیان شوي دي. چاودنه هغه وخت شوي کله چې د سرحدي اسکرو یو موټر د هوایي ډګر سړک ته په مخ تېرېدو د پیښې وروسته پولیسو د پلټنې کار پیل کړی، خو څوک نه دي نیولي. په دې اړه پام وکړئ د مشال راډیو د خبریال ایوب ترین راپور ته.
د کوټ پر ایرپورټ سړک و عسکري پارک ته سیرما تیر مخستان هغه مهال یوه زوروره بمې چاودنه وسوه کله چې د غزای څخه د فوج او سرحدي عسکر یوه قافله د فوجي چاوڼۍ په لور روانه وه. په کوټ کې تېره شپه ناوخته د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر له لورې په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې په دې چاودنه کې شپږ امنیتي سرتیري ټپیان سوي دي. د پیښې وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لانګو سمدستي د چاودنې وځای ته رسېدلی او هلته د خبریالانو سره په
ہماری پاک فوج کی جو ہے چھ گاڑیاں آ رہی تھی قافلے کی صورت میں، یہ سیکنڈ لاسٹ گاڑی تھی جس کو ایک موٹر سائیکل
دے بلوچستان دا کورنے چارو صوبائی وزیر میرزا لانگو وائے چکل دا غ 14 نوس وا ہغا وقت مرد فوج پر لاریاں نے دے قافلے پ بڑن کی روانی وے او د شال خوا دوه ملاری وا کوم چې په موټر سایکل کې د پټکل سوی بملا عمله په نشسوا. په دې کې شال خوا څلور کیلو چاودیدونکو مواد پټکل سوی وو. پر دې چاودنه باندې خپل د بلوچستان لا وزیر جام کمال خان هم سخت خوښنه څرګنده کړې ده او ویل دي چې د ترګری په دې پیښه کې تورن کسان د وې نرمي حق نه لري، نو ځکه چې د ملک او صوبې څخه د ترګرو د ختمېدو پورې به حکومت په قرار نه کښېني. او بل دا چې اوسنی حکومت په دې جنګ کې د فوج سره وژه په وژه ولاړ دی او دوی په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر چې کومې قربانیان ورکړي دي د هغه له وجې په دې هېواد کې تر ډېره حده پورې امنیت ټینګ شوی دی.
ننګرهار د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما یو کس پخپو معلولو او شهیدانو او معلولینو عمومي وزارت نه یا معاونیت نه مدا غوښتنه ده چې ننګرهار کې زمونږ د بایومیټریک تذکیرو مسله وه. هغه بایومیټریک تذکیرې هم زیاتو چې جوړې کړې دي اوس په کې نوي رئیسان ستونزې راوباسي وایي به کمیسون دی او دا دی ویره بالا ده. موږ هم د یو نیم کال وه څو روژه ووه ته یقین وکړه مونږ مریضان تکلیفونه لرو او په خپله یعنې د ډوډۍ پیدا کولو څه درک نه لرو نشیدانو او مولولینو وزارت نمدا غوښتنه ده، موینیت نمدا غوښتنه ده، او د دولت په چارو کې چې مطلب ننګرهار ته رسیدګي وکړي، ننګرهار د مولولینو وضعیت نږدې نه وڅاري او غږ ورکړي چې د بایومیټریک تذکرو والا له خو ضرور ماشونه والا کوي. ازادي راډیو نه ډېر مننه په مخه مخ زه خالد لیوال یم له خوست څخه. وروره د خوست کې ستونزه دغه ده چې د برق فیه د شپږ میاشتې اته میاشتې کېږي رارسېدلې دي، خو دا برق نه بشپړه کېږي، یو په بله پلمه ځنډېږي او خلیج تر مرکزه پورې رسېدلې ده. هم د ډېرو ډېرو ستونزو سره دېخوا خپل مرکز چې کومه ښار چې دا په ښار کې اوس فعاله ده، یعنې د شاوخوا سیمې نه دي فعال شوي. نو د دولت څخه مو هیله دا ده چې دغه لړۍ پراخه کړي او تر مونږ راورسېږي. دشمنان
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوس هم په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. ورزو لنډو خبرونه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په واشنگتن کې له خپل ازبکستاني او تاجکستاني سیالانو سره د افغانستان پر وضعیت باندې خبرې کړې دي. امریکا چې د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان خپل ټول سرتیري باسي، په دې هدف په منځنۍ اسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون ماخام له خپل امریکایي ساری لوی داستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او ستراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې کړې. دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی استن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او دا یې یو هر اړخیز تفاهم ته د رسیدو په وړاندې خنډ بللی. په مزار شریف ښار کې د عطا محمد نور په کور باندې د هوان برید شوی. د بلخ امنیې قومندانۍ ویاند عادل شاه عادل پېښه ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه وویل د هوان مرمۍ هغه وخت د اسلامي جمعیت ګوند د جلا شوې څانګې د مشر عطا محمد نور په کور باندې ولګېده چې د ولسي پاڅونوالو او چارواکو یوه غونډه روانه وه. درې کسان ټپیان شوي. د کاپیسا ځینې امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت تګاب ولسوالي طالبانو تر یوې درنې جګړې وروسته نیولې ده. رسمان په دې اړه باندې افغان چارواکو څه غبرګون نه دی ښودلی. د چک جمهوریت د افغان حکومت د هوایي ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې مشر وایي د دې ټولنې لخوا د کرونا ضد تایید شوي واکسینونه د دې ویروس د اوښتو یا نوي بڼو په وړاندې هم اغیزمن دی او تمه ده چې همدا میاشت 20 کلنه پیلوټا ویلی فانک د روانې میاشتې په وروستیو کې د بلو اوریجن د شرکت په لومړۍ الوتنه فضا ته ولاړه شي. دا به په اوسنی عصر کې د نړۍ تر ټولو مسنه ښځه وي چې فضا ته روانېږي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا کور کلی راډیوي خبرونه.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع ورزش کول او پلی تګ ته ځانګړې شوې ده. ورزش د هر انسان لپاره ګټوره او ضروری ده، خو په افغانستان کې اکثره خزي د ډول ډول لاملونو پر بنسټ ورزش نه کوي. له همدې امله په افغانستان کې د نارینه وو په پرتله خزي له اضافي وزن سره زیاتې مخ دي او د اضافي وزن له جانبي ناروغیو کړيږي. ورزش د وزن کمولو سربیره نورې کومې ګټې لري او کومو ناروغیو لپاره کته دا ویده؟
په دې سره تنفسي سیستم چې دا قوت حاصل کوي، دماغ ته هم ګټه کوي، د وینې د فشار د جګېدو نه جلوګیری کوي.
د وزن د زیاتوالي او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره باید مخکې تر مخکې کوم ټکي په پام کې ونیول شي چې تر څو ورسره مخامخ نشو؟
کوشش وشي چې انسانان په خپل غذایي رژیم کې زیاتر د هغه فایبر لرونکو موادونه د سبزیجاتو میوجاتو نه زیاته استفاده وکړي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به د داسې ښځې خبرې واورو چې د ورزش کولو سره یې وزن کم شوی او صحت یې هم ښه شوی دی.
ورزش مې شروع کړی ده. اول بهم کولو یو کال مخکې چې کله کرونا شوله بیا م بند کړه، کنه بیا جیم ته نه تلم، بند مې کړو. اوس مې بیا هم شروع کړو چې د دې وجنه وزن مې کم شي. ښه صحیح زما وزن اول ډېر زیات وو، تقریبا داسې وخه چې ما 15 کیلو وزن کم کړی، یا 15 داسې شاید ولس کیلو وزن ما کم کړی ده. د هر جسم کې ډېر زیات راغلی دي. رژیم خو زه اکثره وخت کوم، کنه د کرنسین سره اړه نه لري. زما رژیم په 2 کاله کې ما شروع کړی دی خپل رژیم، په دې وجنه چې زخه ما وزن ډېر زیات وو مخکې.
د مریم وچې د وزن د زیاتوالي له کبله ورزش کوي. مریم ته ورته نورې ښځې او نجونې هم شته چې ورزش کولو ته یې کار ویلی او د وقفې پرته هر ورځ ورزش کوي. سارا یوه بله پیغله نجلۍ ده چې په دې وروستیو کې ورزش ته مخه کړې، که څه هم هغه د وزن له زیاتوالي یا کومې بلې ناروغۍ سره مخ نه ده، خو هغه وایي ورزش د جسم د سلامتیا لپاره کوي او ورسره لیوالتیا لري. خو تمنا بل خزه ده چې ورزش له مجبوریت کوي. هغه شپه کاله کیږي چې واده شوي، د هغې په خبره د وزن د زیاتوالي له امله یې ماشوم نه پیدا کیږي، نو ځکه یې ورزش ته مخه کړې ده. هغه په دې اړه زیاتوي. لکه څنګه چې ویل کیږي روغ صحت پادشاهي ده، همداشان روغ صحت د خدای جل جلاله نعمت او د روغتیا ساتل د هر انسان مسؤلیت دی. ټول انسانان نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې ځانګړي مسؤلیتونه لري او د مسؤلیتونو د پوره ترسره کولو لپاره باید له ښې روغتیا برخمن وي. ورزش او نور ټول فزیکي حرکات، که هغه ورزشي کلبونو کې وي، کارځایونو کې وي، یا هم د پلي تګ په بڼه وي، د انسان د روغتیا په ساتلو کې لویه ونډه لري. ورزش او فزیکي حرکات نه یوازې د زیات وزن درلودونکو او ناروغ کسانو لپاره ضروري ګڼل کیږي، بلکې د روغتیا د ساتلو لپاره روغتیا پالان فزیکي حرکات روغو کسانو ته هم ګټور بولي. د ورزش ترڅنګ د خوړو ځانګړی رژیم هم په روغتیا کې مهمه ونډه لري، او د ناروغیو د مخنیوي او علاج په برخه کې غذایی رژیم اړین بلل کیږي. د ورزش ترڅنګ د خوړو ځانګړی رژیم هم په روغتیا کې مهمه ونډه لري او د ناروغیو د مخنیوي او علاج په برخه کې اړینه بلل کیږي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرزاق ابراهیم خیل په دې اړه وایي:
غذایی رژیم خو ډیر رول لري. اول د غذایی مواد اخیستل د وخت په نظر ډیر رول لري. مثلا باید د سهار له خوا چې دا فول انرژي خوړو شي، ځکه چې د ورځې په اوږدو کې چې دا بیرته انسان ته انرژي ورکوي، کالوري ورکوي، په مثلا